د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې آصف حبیبي قربانی او السلام علیکم. د خپرونه په منځنۍ څپه دولس پښنې په افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په ډیرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته د کندوز د جګړو تازه جزئیات ترکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
السلام علیکم. دا هم د مهمه خبرونو سر ټکی. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار یو شمېر برخې له وسله والو مخالفانو تصفیه کړي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د کندوز په ښار کې د جګړې شدت د تیر شپې په پرتله کم شوی. افغان ځواکونو د تیر شپې د جګړې په ترڅ کې د سپینزر شرکت، بالاحصار او خواجه مشهد سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د کندوز والی وایي کومې سیمې چې تصفیه شي هلته له خلکو سره د بیړنیو مرستو د رسولو چارې پیلوي. اسدالله عمرخیل تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل ځینې سیمو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي او نن شنبه به نورو هغو سیمو ته هم لومړنۍ مرستې ورسیږي چې ورته عاجله اړتیا ده.
په ځینو ځایونو کې د اوبو نلونه قطع کړي وه. د جمعې په ورځ بیرته دا نلونه ورغول سول او اوبه خلکو ته ورسېدې. د اوبو ذخیره تقریبا ډکه سوې ده.
د کندوز والی زیاته کړه چې په کندوز کې د اړو کسانو د معلومولو لپاره یو سروي هم پیل شوې ده. سو هغه کورنۍ او کسان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري معلوم کړی شي. د کندوز والی وویل چې د بیړنۍ مرستې دوی له خپلو اضطراري امکاناتو څخه برابروي او تر اوسه له کابل څخه بشري مرستې کندوز ته نه دي رسېدلې. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو سلر ویشتو ساتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر تصفیوي عملیاتو پر مهال سلور نوي وسله وال وژل شوي. دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد عملیات په کندوز، فاریاب، بادغیس او بغلان کې ترسره شوي. دفاع وزارت په دغه عملیاتو کې د یو شپېته نورو وسله والو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي او هغوی دي په جبر او بیړه له خپلو هیوادونو نه باسي. د جمعې په ورځ په جنوا کې د هغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه چې په ایران او پاکستان کې دېره دي د لوړې کچې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغان هیئت مشري اجرایي رئیس عبدالله کوله. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د رئیس سربیره پکې د پاکستان او ایران لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دې غونډه کې له ایران او پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر دې په درنښت همغږي د هغوی په خپله خوښه او په تدریجي توګه مخته یوسي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دې څلور اړخیزې غونډې له غړو زما غوښتنه دا ده چې ټول ممکن اقدامات وکړي څو د افغان کډوالو ستنېدنه تدریجي او په داسې یو سرعت وي چې زما حکومت وکولی سي د دوی لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو عملي او پایدارې لارې چارې برابرې کړي.
په غونډه کې د پاکستان د کډوالو وزیر عبدالقادر بلوس ژمنه وکړه چې هیواد باید د ژمي په سړه موسم کې افغان کډوال افغانستان ته په تګ مجبور نکړي او د هغوی لپاره به ټاکلې موده د راتلونکي میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زرګرنی تومانه 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. د ملګرو ملتونو هغه څنګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون سارنه کوي وای لا هم د تړون ماتیدونکی دی، ځکه چې د تړون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو یوه لانجمنه موضوع ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یاکی امانو جرمني خبري اژانس ته په یوه مرکه کې د جمعې په ورځ خبره شو ویل وړې تخنیکي ستونزې او د تړون د تطبیق وړې مسلې کېدای شي چې په سترو سیاسي موضوعاتو تو بدل شي او دا ممکنه د چ پر تړون ډیر منفي اغیز وکړي. امانوول تر دې دمه ایران تړون عملی کړی، د یورانیمو غنی کېدل له ټاکلې اندازې سره سم کم کړي او د سنټر فیوزونو شمیر هم لکړي. تهران د هڅې د جنوري په میاشت کې له نړیوالې ټولنې سره د شوی تړون لمخې کوي چې په بدل کې لویدیز پر ایران لګولې بندیزونه لري کړي دي. د امریکا دیموکرات ګون هیلری کلینټن د دې تړون ملاتړ کوي او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد کړی او ویلي چې که دی ولسمشر شي د تړون پاڼې به وشکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریه او روسیه د پوځي عملیاتو په اړه د جنگي جنایاتو د سړنې غوښتنه کړې ده. جنکری د سرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرلوت سره په یو ګډ خبري غونډه کې وکړې. دا د حلب د رواني جګړې په اړه چیرې چې د 2500 په شاوخوا کې ملکی وګړي ایثار پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سختو سرګندونو ګڼل کېږي. مسکو د جنکری د دې سرګندونو په وړاندې چټک اکسل عمل وخدا او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا د روسیې یو ټلویزیونی چینل ته ویل د دې ټرمینالوژي تر شا جدي قانوني عواقب موجود دي. د واشنگټن او مسکو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریې او اوکراین د نورو مسایلو پر سر اړیکې یو ترنګلی وضعیت ته رسیدلې دي. جان کیری ویل روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوي زیات مسولیت لري چې ولې په روغتونونو ماشومانو او ښځو بریدونو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه دا داسې اقدامات دي چې د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او هغوی چې داسې مال تر سره کوي باید چې حساب ورسره وشي. بلخوا فرانسې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نن شنبه د سوریې په حلب ښار کې د اوربند د ټینګښت لپاره یو طرحه وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په سرګنده روسیه تورنه کړې چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. د واشنگټن په وینا په دې کار سره روسیه غواړي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو او کورنی امنیت د ادارې رئیس د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا باور د روسیې حکومت د ډیموکراتانو د ملي کمیټې په شمول د امریکا د یو شمېر شخصیتونو او اشخاصو د ملیونو حق کول رهبري کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې هڅو اندازې او حساسیت ته پام یوازې د روسیې لوړ پوړي چارواکي د دا ډول فعالیتونو اجازه ورکولی شي. او فنلند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ. دواړه هیوادونه د تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې ویل کېږي په دې روسیو کې د روسیې جنگي جټ الوتکو د فنلند له هوایي حریم سرغړاوي زیات کړی دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز په ښار کې افغان ځواکونو یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. وړاندې مو له دې جګړو خبرو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د مداخلې 15 کاله پوره شول. د خلکو ژوند شسوي که خراب شوی په دې اړه به په یو مطلب کې واوري. د کابل په کابل کې د دارالامان ماڼۍ رغېږي.
بل حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس ده د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې دی هغه چاغوالی دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري کندوز ته ورځو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په ښار کې د جګړې څه وضعیت دی دغه اوس؟
مننه شیبا صاحب، د کندوز ښار کې لا هم دلته جګړه جدیان لري او د سپک او درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کندوز ښار کاملا تړلی ده، د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، ده هرې خواته پوځي وسایط پوځیان لیدل کېږي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې دوی تصفي عملیات درلودل. د والي ویان صاحب محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل د ښار جنوبي څنډه کې د خوجه مشهد سیمه، همدارنګه د ابراهیم خیلو ځینې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه هغه وایي چې د کندوز شمالي څنډه دویم حوزه یې تصفیه کړې ده او د کندوز ښار لودیز سیمه کې د کوټېګرد یوه سیمه او د بندر کابل سیمه تصفیه کړې ده. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز ځایي اوسیدونکي وایي چې خلکې چې په کورونو کې دي هغوی وایي چې د شپږ ورځو راهیسې افغان ځواکونه هېڅ پرمختګ نه دی کړی. لا هم دغه سیمې چې طالبانو نیولې دي د هغوی په کنټرول کې دي. دغه خلکې وایي چې وسلوال طالبان یو شمېر لوړ پوړو ودانیو ته ختلي دي، هلته ښځې نیولې دي، له هغه ځای څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دغه اوسیدونکي وایي که دغه جګړه لا هم لکېږي، ابیا خل دواړه کله دلې دې دوی ته وخت ورکړي چې دوی د خپل کوشتيان او خپل شتمنۍ د خار څخه وباسي تو په امن کې ژوند وکړي.
آریان صاحب، یو چا په اس ام اس کې د ازادي راډیو یو اوریدونکي لیکلي دی له کندوزه، او د لیکي چې همدا اوس د ښار غرب لور ته د خدیجه الکبرى له لیسې سره د ازادۍ پر سړک او سپینزر ګولایي سره جګړه روانه ده. تاسو دا خبره تاییدوي؟
دا خبر دا خو دا جګړه خو په دغه سیمه کې لشتګ ورځ رئیس جریان لري، ځکه خدیجه الکبرى له ساو ازادي واک سره د کندوز چوک ته 500 متره فاصله لري مرکزی چوک. دا خو شپږ ورځې کېږي په دغه سیمه کې جګړه جریان لري. همدارنګه شیبر صاحب، یوه رسمي منبع چې د پولیسو افسر دی د نوم ښودلو څخه ډډه وکړله، هغه هم وویل چې په دې ولایت کې کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته دي، خو هېڅ یو هم جګړه نه کوي، ټول د دفاعي فعالیت کې دي. هغه دا هم وویل چې دوی کومې سیمې چې نیسي خو تر شا یې بیرته طالبان راوځي. دوی وایي داسې سیمې چې دوی تصفیه کوي داسې کافي نور ځواکونه نه راځي، دوی شا ډکه کې هغه نیول شوي ځای کې پوسی جوړ کړي چې بیا طالبان له شا څخه راونوځي. دوی وایي که دغه جګړه دغه چارواکي ویلي که دغه جګړه په همدې شان ادامه پیدا کړي نو کېدای شي د کندوز تصفیه ډېره په ځان سره تمام شي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز مدني فعالان وایي چې د کندوز سیمه ییزه اداره او چارواکي مرکزي حکومت ته درست راپورونه نه ورکوي، ځکه تېره ورځ صدیق صدیقی په خپل خبر کې ویلي وو چې دوی د باغ شرکت سیمه د خاکنۍ سیمه تصفیه کړې ده. دا مدني فعالان وایي حال دا چې هغه سیمه اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دي.
آدین صاحب، دا خبر هم خپور شوه دی، البته تر اوسه پورې آزادو سرچینو نه ده تایید کړی چې دا هاوس کوڅه او د سینما کوڅې ته مخامخ د مولوي سراج الدین په کوڅه کې چې بالاحصار خواته لاره وتلې ده او همدارس د خان آباد له ګولایي سره جنگ دغه اوس روان دی، تاسو څه وایست؟
جنگ خو تیره ورځ د ناشن سینما سرورلارې کې و، خو اوس د سیمې اوسیدونکي وایي چې د اخندزاده ګولۍ څخه ښکته ده د سیدآباد کوڅې سره دلته جګړه ده. او بیا اخواته د دې تاسې نوم وخت کوڅې سره اوس او د بالایسار لاندې دلته جګړه ده. خو له دغه بالایسار شرقي سیمه کې هلته دو موزه ده، هغه بیا امنیتي ځواکونه نیولې ده.
اجمل آریان، مننه. د کندوز له جګړو به د لشکرګاه جګړو ته مخه کړو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، د لشکرګاه امنیتي وضعیت اوس څرنګه دی؟
شبر صاحب، د اوس تاسو خبرې کوم د لشکرګاه ښار د شمالي دروازې د سیمې چې د مختار کمپ په نوم نشته ده، ډېر سیمې راغلم د بشران پروفایل کې د شرکتو د ډیرو سیمو په چارچې په تیر پرون کې وکړه په ما غوښتي مې کړی چې د سپینو پروژه په ټول ممرت باندې دروځوالو سیم بیرغ راتلای اما یو شی وو چې د سیمو کې په خواني حکومت سره ورته چورځندې نه لري د دې نو مخسس نک د سیمو په خواني ولسوال چې د کار دی نو ما او د دې سره د نورم ډیر او کلیوال ځوانان به چې د دې سره خپل اړوند مسلمان سره راوړل شي و سلام مې درځي تاسو ته دا یو کړچې د رسېنې چې ضرورت پر هغه باندې سوال دي چې مشال په دې عربي د ښکاره مو په کې دي د وټو باندې چې ورسلو وټو په واسطه سلام د دې دوه پښتو څخه چې مرهم شام د پولیسو ورګونو د پارسي وي په شار کې موږ هم د یو او درنو د ورګونو څخه تر دې چې عام استقامت
د دې صاحب بخښنه غواړم اواز مو سم نه اوریدل کیږي د دې صاحب او بخښه ژغ مو سم نه اوریدل کیږي بله ادامه ورکې
اوس مې ځخصه
یو څه به تر
دا اوس جګړه واځي د جګړه واځي د کګاده د ګومې او دین چې د کګا په انشاءال کې کیږي او د کګا په درین او د ګلم په تاسو کې چې د کګا په لیدې کیږي او دا اوس لاوال په دې په مشه د دوه او لوټ کې جګړه د اندار او څه په دې چې کې د جګړې کرشن او تاسو په اوس مې د عمل لري اما شدت عمر لري لکه تیر شپه یا نن سهار وخت چې اوس تر دې د رسمي کې مبارکاره نشي
کما ژغسم اوریدلې مخکې تاسو ول چې یو شمیر پخوانی چارواکي د طالبانو په ضد جنگي شي همداسې تاسو ول
بله د مختار سم مې یاد کړو نو ځین مسولین چې په خوا په حکومت کې
نو دوی لا بله دایسر دوی لا امنیتی چارواکو اجازه د جګړې غوښتې د سې دوی په جګړه کې برخه واخلي
مو چې په ځکه ما په نن په خاني ولې سوال سره چې څنګه ولې سوال خبرې وکړي هغه ټول په خپل خبرې کې د انګلیسو په نظام بس دن ما تاسو نه د کینګار نوم واخلي ولې چې د سره مستانه چې یو اته نه راته کوي چې د خطر وګور په دې بشران چې مو سوال وبس خو موږ ترې چې دا روان به لږ وکړو والو کو تر هغه چې د تاسو ته شخصي کې چې تاسو دا باور کوي نو تاسو د دې نومړي کې ستوري دی هغه خپل کوي پاور دا هغه څه د خپل خبرې کې ویلي دا څنګه موږ چې د چارواکو سره پټه ماشي
الیاس ته مننه د لشکرګاه د جګړو پاړه مو د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای څرګندونه اوریده د ټلیفون د خرابې کرښې له امله بخښنه غواړو ژغ یو څه سم نه اوریدل کېده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
لنن پینځلس کاله مخکې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلل او دا جګړې تر اوسه پورې دوام لري. د نړیوالو ځواکونو محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي خو لا هم په افغانستان کې شاوخوا لس زره بهرني پوځیان ځای په ځای دي او دوی د افغان ځواکونو روزنه کوي. سهیله حسرت نسیمی راپور لري.
په افغانستان باندې د امریکې د لومړنیو بریدونو پینځلس کاله تیر شول. امریکې د 2001 کال د اکتوبر په 8 په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه په عملی توګه اعلان کړه. د دغه جګړې هدف نه یوازې د القاعده له منځه وړل وو چې په امریکا باندې د بریدونو پړه یې په غاړه اخیستې وه، بلکې د طالبانو د 15 کلن رژیم راپرځول هم وو چې د اسامه بن لادن په ګډون یې د القاعده نورو لوړپوړو مشرانو ته پناه ورکړې وه. د طالبانو لپرځولو نه وروسته په 2011 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شمیر سلو زرو تنو ته رسیده. خو کله چې د امریکایي جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې نور یې هیواد ته ګواښ نشته او د امنیتي ځواکونو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم ورو ورو پیل شول او په 2014 میلادي کال په افغانستان کې د امریکې تر مشرۍ لاندې د ناتو ماموریت هم پای ته ورسید. د همدغو پنځلسو کلونو په ترڅ کې د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن هم د 2011 کال د می د میاشتې په دوهمه نیټه د امریکایي ځواکونو په واسطه د پاکستان په ایبت آباد کې ووژل شو. وروسته له دې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول، افغان ځواکونو د خپل هیواد د ساتنې لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. اوس وخت هم د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه نوي ولسوالۍ د طالبانو لخوا اداره کیږي او یا هم د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. دا په دې معنی ده چې د افغانستان د نفوسو په سلو کې دیرش یا د طالبانو تر سلطې لاندې دی او یا هم روښانه نه ده چې د چا تر سلطې لاندې دی. د ازادي رادیو خبری مرکز د لانګ وار ژورنال د خبرونې له قوله د افغانستان د بیا جوړونې د لګښت په باب لیکلي چې د امریکې متحدو ایالاتونو له 143 میلیارد ډالرو نه ډیر یوازې د افغانستان د بیا جوړونې په پروژو لګولي، او دا لګښت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا جوړونې له لګښت څخه زیات دی. په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د ماموریت لګښت څنګه 1500 میلیونو ډالرو ته رسیدلی و. په دې رپورټ کې د نړیوال بانک په حواله راغلی چې په 2015 کال کې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید له 2.4 میلیارد ډالرو څخه 60 میلیارد ډالرو ته لوړ شو. سره له دې هم افغانستان د نړۍ د بېوزلو هیوادونو په کتار کې پاتې شوی چې په 39 نفوس یې د ورځې له 1.5 ډالر نه لږ عاید لري. د ازادۍ رادیو خبری مرکز د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي په باب د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د رپورټونو پر بنسټ لیکي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د ژوند هیله په پراخ ډول لوړه شوې، او د عمر منځنی حد چې په 2001 کال کې 240 و په 2018 کال کې 22 ته رسیدلی دی. په حاضر وخت کې د خلکو په سلو کې 80 روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، په داسې حال کې چې په 2001 کال کې یوازې په سلو کې 9 دا لاسرسی درلود. د رسنیو ازادي هم د افغانستان د 15 کلنو لاسته راوړنو په ډله کې راځي. افغانستان په 2001 کال کې یوازې یو دولتي چینل درلود، اما اوس وخت افغانان له اویانه ډېرې تلویزیوني آزاد شبکې لري، او په سلو کې نوي ښاري سیمې د موبایل له خدمتونو څخه برخمنې دي.
موږ نشو کولای چې بالکل د امریکا، ناتو او ټول هیوادونه شتون په افغانستان کې رد کړو او منفی ځواب ورته ووایو. خو متاسفانه دا سی ارزوګانې، کوم ارزوګانې چې موږ او زموږ خلک درلود، هغه عملي نه شو، پیاده نه شو. ځکه چې تاسو نن سبا ګورئ په کندوز کې جګړه روانه ده. موږ نه شو کولای چې سل په سل امریکایي زور دلته په افغانستان کې ګټه درلوده، سل په سل یا سل په سل منفي و.
دا منفي تاثیرات لري. دا خو زه ویلی سم چې منفي دي، تر اوسه مثبت نه دي. د ورځې کم نه کم 120 افغانان مړه کېږي، په دې کې امریکا ملامته ده. نه مثبت تاثیر نه لري. دا
زما نوم پامیر ده، او د امریکایان له تګ افغانستان ته مثبت پینټونه منفی پینټونه. مثبت پینټونه داسې و چې د افغانستان ته د پرمختګ ډیر پکې وشو، افغانان ډیر پکې درسونو تعلیم ډیر شو، ازادي بیان پکې و. منفی پینټونه دا و چې د افغانانو په کورو کې بیره د دې داخلي دل خلکو ته ډیر مشکلات دې خاطر اخته. موږ افغانان دا نه خوښو فعلا. نور دولت نه لري خپل افغانان کولای شي یو شی وکړي.
د راپور په وروستیو کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د مداخلې د 15 کلنۍ د پوره کېدو په ارتباط کولې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل رسپانو کوم موضوعات چړلې دي؟ نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د نړیوالو مرستو او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو 15 کلن حضور ته ځانګړې کړې دي. اسلام رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نړیوالو پام لا هم افغانستان ته زیات دی. سرمقاله لیکونکي د بروکسل کانفرنس ته په اشاره لیکلي چې نړیوالو له دې هیواد سره یو ځل بیا د ډیرو مرستو ژمنې وکړي، او دا ښیي چې د نړیوالو پام افغانستان ته زیات دی. خو سرمقاله لیکونکي ویلي چې نړیوالو په افغانستان کې پر شفافیت او د اصلاحاتو پر راوستو ډیر ټینګار کړی، او دا څرګندوي چې د دې مرستو د لګولو په هکله به حساب کتاب هم جدي وي. ملي آرمان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د نړیوالو د تازه مرستو ژمنو ته ځانګړې کړي، او ویلي دي چې دا مرستې باید بیا غلا نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې یوه جدي اندېښنه په ملي او نړیواله سطحه هم دا ده چې دا مرستې یو ځل بیا شخصي جیبونو او د ملي او نړیوالو مافیایي کړیو لاس ته ورنه شي. سرمقاله لیکونکي په دې برخه کې د افغان چارواکو د ژمنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په دې برخه کې به جدي سارنه موجوده وي، او له هر افغانۍ څخه به حساب ورکول کیږي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې له افغانستان څخه د نړیوالو د ملاتړ موضوع راخیستې او ویلي دي چې په بروکسل کانفرنس کې د نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وښوده چې افغانستان یوازې نه دی. سرمقاله لیکونکي د مالی ملاتړ ترڅنګ د نړیوالو سیاسي ملاتړ هم د افغانستان لپاره مهم بللی او وایي چې اوس افغان حکومت ته پکار ده چې په هره برخه کې لازم اقدامات وکړي. دنیا ورځپاڼې خپله سرمقاله په افغانستان کې د امریکا 15 کلن حضور ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې امریکا تر اوسه په خپله ژمنه کې ناکامه پاتې ده. لیکوال څرګنده کړي افغانستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پام وړ مرستې راغلي او ډیر پرمختګونه هم شوي، خو امریکا او نړیوال متحدین یې خپلې اصلي ژمنې نه دي عملي کړي. د سرمقالې د لیکوال په خبره د امریکا او نړیوالې ټولنې اصلي ژمنه په افغانستان کې د امنیت او سولې ټینګښت بلل کیږي، خو لا تر اوسه نه امنیت شته او نه هم باثباته حکومت رامنځته شوی دی. او سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې څه وکړل. سرمقاله لیکونکي پرمختګونو ته هم اشاره کړې، خو ویلې دي چې افغانستان لا هم له سختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره لا هم په افغانستان کې جنگ په درسته سره روان دی، خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ داعش بل جدي ستونزه په دې هیواد کې بلل کیږي.
خبریاست پاناسونیک کمپنی چې په خوایې لا د شیشې په شان درون تلویزیون ابتدایي بیلګه نندارې ته وړاندې کړې وه، اوس بریالی شوی چې په خورا لوړ کیفیت دا ډول تلویزیون جوړ کړي. د دغه تلویزیون تصویر حتی په داسې حال کې چې شاته د تیز لمر وړانګې هم وي سم ښکاري. که یې تصویر ور تیاره کړئ، سکرین یې بیا هم دومره واضح او روښانه دی چې تقریبا له عامو تلویزیونونو سره یې توپیر نشي کړی. خو چې ګل شي بیا به د عادي شیشې په شان د تلویزیون شاته شیان درته ښکاري. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې د دغه تلویزیون د کیفیت د لا لوړولو لپاره لا 2 کاله کار ته اړتیا ده. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې ممکن په 2 کلونو کې دا ډول تلویزیون عام شي.
له اسمت سروانه مو د یو نوي تلویزیون په ارتباط باندې په دې مطلب کې واورېدل. دا ساده رډو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنې لسنیمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو. په دې پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته مفصل معلومات درکوي او همدارس د کابل د دارالامان ماڼۍ په اړه باندې هم دا ساده رډو په دې خبرونه کې په تفصیل اورېدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرام شاه له ګیلانه پر استولې اس ام اس کې لیکي افغانان باید د پاکستان پر مرستو ونه غولي شي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د کندوز په جګړې کې باید طالبان او دولتي ځواکونه د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. عبید الله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ نه پر استولې سمس کې لیکلي دي دا ښه خبر دی چې افغان ځواکونو تیر شپه د کندوز ښار په جګړه کې پرمختګ کړی دی. یو بل اوریدونکی بیا لیکلي دي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، ویلي دي چې غربي خبریالان درواغ وایي او د کندوز جګړې په اړه باندې حقیقت نه خپروي. اسلام یار د پکتیا له جانخیلو پر استولې سمس کې لیکلي دي که د کندوز خلکو ته پام ونه شي یو لوی ناورین به رامنځته شي. عبدالرحمن د زابل له مرکز کلا څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي حکومت باید د کندوز جګړې ته جدي توجه وکړي، هلته پلکونو کسان له مرګ سره مخامخ دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي طالبان به په کندوز کې څه ترلاسه کړي، کیدای شي چې 2 ورځې کندوز ونیسي بیرته به له کندوزه پشا شي خو ستونزه به خلکو ته پیدا شي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د کندوز د جګړې په اړه باندې لیکلي دي. په دوی کې احمد په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي چې د کندوز په جګړې کې خلک له سخت مشکل سره مخامخ دي، طالبان او دولتي ځواکونه باید د خلکو مشکلاتو ته پام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 خپرې شي. لس بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجي صافي څخه اورو.
د کندز والی وای افغان ځواکونو د تیر شپې د جګړې په ترڅ کې د سپینزار شرکت بالاحصار او خواجه مشهد سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې له افغان کډوالو سره له نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. د ملګرو ملتونو هغه څنګه چې د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اټومي تړون سرنه کوي وایي لا هم دا تړون ماتیدونکی دی، ځکه چې دا تړون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو یوه لانجمنه موضوع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په حلب ښار کې د سوریې او روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د جنګي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره په څرګنده روسیا تورن کړي چې یو لړ انټرنیټي بریدونه یې تنظیم کړي چې د امریکا سیاسي سازمانونه او د دې هیواد یو شمېر پخواني او اوسني مهم چارواکي هدف ګرځولي. او فنلند او امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې د پوځي همکاریو د زیاتولو تړون لاسلیک کړ.
د کابل دارالامان ماڼۍ چې په افغانستان کې د وروستیو لسیزو د خونړیو جګړو یو ستر سمبول بلل کیږي، د بیا رغونې لپاره د تیارېدو په حال کې ده. چارواکي وایي د دارالامان ماڼۍ رغېدل به د افغانستان د ویجاړۍ تصویر، د دې هیواد د بیا رغونې او آبادۍ پر تصور بد تصویر بدل کړي او دا تاریخي ځای به بالاخره د افغانستان د سمسورتیا پر نقشه بدل شي. په دې اړه نور جزئیات د رویټرز اژانس په استناد له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې لپاره د تیاری اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تاریخ څیړونکي وایي دغه ماڼۍ د دې لپاره جوړه سوې وه چې زرګونه کاله وروسته انسانانو ته د افغانستان یو تاریخي میراث وي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د دې ماڼۍ په بنسټ کې د هغه مهال پاچا امان الله خان داسې اسناد او نقشې ایښودلې وې چې تر راتلونکو ولسونو لپاره د افغانستان یو تاریخي میراث وړاندې کړي.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وسوځوه اور یې ورته.
دارالامان ماڼۍ په 1900 میلادي کال کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اروپایي ماڼیو په سټایل جوړه سوې وه، خو په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه سوه. په کابل کې د دارالامان ماڼۍ د کورنیو جګړو له امله په کنډواله بدله سوه او حکومت اوس هڅه کوي چې د دغه تاریخي ځای د بیا رغونې کار پیل سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په پسرلي کې اعلان وکړ چې دغه تاریخي ځای به بیا ورغول شي. له هغه مهال راهیسې د ماڼۍ شاوخوا سروې او د انجینرانو کار روان دی څو د دې ماڼۍ د رغولو لپاره معلومات راغونډ کړي. خو دا چې د دارالامان ماڼۍ به ورغول سي او په کابل ښار کې به د ودانۍ یوه نقشه وي، شایي له خوشبینۍ ډېر ډک نظر دی، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه لا هم له وسلوالو طالبانو سره په شدیده جګړه کې ښکیل دي. په کابل کې وخت نا وخت انتحاري حملې کېږي او د افغانستان اقتصادي وضعیت د دې مانی په څیر ټوټه ټوټه دی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر ویلي حکومت هیله لري چې د دارلمان مانی به چې د پارلمان نوي ودانۍ ته نږدې ده د سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځای وي او تر څنګ به یې د دولتي تشکیلاتو یوه نوې سیمه جوړه سي. خو د دارلمان مانی تر بیا رغول کېدو ډېر واټن لري. دلته یوازنۍ نقشه چې اوس لیدل کېږي د ماڼۍ په شاوخوا کې کارګران او انجینران دي چې د دغې ماڼۍ د بیا رغونې د بهیر د پیلولو لپاره په تیاری لګیا دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر رویټرز ته ویلي چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د کار لپاره لږ تر لږه 100 نوو فارغانو ته دندې سپارل شوې او د تخنیکي انجینرانو لږ تر لږه 40% ښځې دي. په افغانستان داسې هیواد کې چې د ښځو لپاره د کار موندل یوه ستونزمنه مسله ده، د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې په پروژه کې د ځوانو انجینرانو او ډیزاینرانو ښځو لپاره کار پیدا کول د حکومت یوه هڅه څرګندوي چې غواړي ځوانانو ته موقع ورکړي. ساختماني انجینری صوفیا روشان چې 24 ده او د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره په تیاری لګیا ده، رویټرز ته ویلي چې د داسې یوه تاریخي ځای د رغولو تجربه بدیل نلری. صوفیا روشان د کابل په خصوصي پوهنتون کې زده کړې کړي او له 13 میاشتو راهیسې د دارلمان په ساحه کې کار کوي. د ځواني انجینری ویلي چې په دې پروژه کې د کار کولو موقع دوه ګټې ورته لري، او هغه دا چې په یو تاریخي ځای کې د کار کولو زمینه ورته برابره ده، او دوهم دا چې کولای سي خپل نظر له نورو سره شریک. د دې ماڼۍ نقشه جرمني او فرانسوي انجینرانو جوړه کړې او د بنسټ ډبره یې په 1400 هجري لمریز کال کې ایښودل شوې وه. دا ماڼۍ د چلسوتون د غرونو په ډبرو جوړه سوې وه او ویل کېږي چې د ښوونځیو 600 زده کوونکو به هره ورځ د کارګرو او 60 انجینرانو د مسلکي لارښودو په توګه کار پکې کړی دی. د ماڼۍ پر رغولو شایي 40 میلیونه ډالر مصرف سي، او د افغانستان حکومت غواړي چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې پروژه بهرنیو کمپنیو ته وسپاري. د افغانستان د ښاري بیا رغونې وزیر ویلي د هغو هیوادونو مشورو ته به وګوري چې ورته تجربه یې کړې او د جګړې له امله د ویجاړو شوو تاریخي ځایونو د بیا رغونې په کار کې مهارت لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفی وایي پاچا امان الله خان هیله درلوده چې د دغې ماڼۍ له جوړولو سره به یو داسې ښکلی ښار رامنځته کړي چې بهرنیانو ته به د افغانستان یوه نوې څیره څرګنده کړي.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ کړ. د دې لپاره یې ډېر ښه شرایط آماده کړل. چا به چې کور جوړاوه هغو ته به د 10 کلونو لپاره قرضه ورکوله، مواد به ورکول، نقشه به ورکوله، او په عین حال کې د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړ کړ چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي.
دا چې د دارلمان ماڼۍ د رغولو کار به څومره وخت ونیسي لا نه ده څرګنده. دا به هم د انجینرانو تر سروې وروسته معلومه سي چې ماڼۍ ته دقیقا څومره زیان رسېدلی، څومره کار ته اړتیا لري، څرنګه او له کومه ځایه باید د ماڼۍ د رغولو چارې پیل شي. خو په دغه ځای کې یوې ځوانې انجینری سونیا علیزاده رویټرز ته ویلي موږ یوه ډله نجونې په ډېره خوشحالي او له ډېرې انرژۍ سره پر دغه پروژه کار کوو او هره ورځ په خپل هیواد کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په تمه کار ته راځو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو او د شکرې د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي، یوه نړیواله موضوع راخلو. فرانسه وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا د شنبې په ورځ د هغه پریکړه لیک په اړه رایه ورکوي چې د سوریې د جګړې په اړه دی او مسوده یې د هیواد وړاندې کړې. په دې پریکړه لیک کې له روسیه او امریکا غوښتل شوي چې په حالت کې د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو ضمانت وکړي، خو روسیې داسې ښودلې چې دا پریکړه لیک به د امنیت په شورا کې ویټو کړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد اجمل اند راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د جګړې په اړه د همدې پریکړه لیک د راپورته کولو په خاطر نیویارک ته ځي او هلته په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دا مسله یاده کړي. نوموړی چې له خپل امریکایي او روسي سیالانو سره لیدنې وروسته یې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل هیله من دی چې د سوریې د جګړې په اړه به یې دا طرحه د امنیت شورا تصویب کړي او عملي به شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له خپل فرانسوي سیال سره په دې خبري غونډه کې موجود و خبريالانو ته وویل
Russia and the regime owe the world more than an explanation.
جان کیری وای روسیا او د اسد رژیم نړۍ ته تر یو سپیناوی زیات مسولیت لري چې ولې پر روختونونو ماشومان او خزو بریدونو ته دوام ورکوي. دا داسې اقدامات دي چې د جنگي جنایاتو د څېړنې غوښتنه کوي او غوښتي چې داسې عمل ترسره کوي باید چې حساب ورسره وشي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي ویتالي چورکین پرون ګواښ وکړ چې روسیه به د امنیت په شورا کې د حلب د ښار د جګړې د پای ته رسولو په اړه د فرانسې د طرحې د ردولو په خاطر د ویټو له حقه استفاده وکړي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې غوښتي چې د سوریې پر حکومت د خپل اغېز کار واخلي او د حلب د ښار د بمبارۍ د پای ته رسولو لپاره د ورته سپارښتنه وکړي. د نوموړي په وینا له دې پرته به پر روسیې د بندیزونو د لګولو دروازې پرانیستې پاتې شي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ به د حلب د پاسه د هیڅ ډول پوځي الوتنې اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوي پریکړلیک کې چې متن د رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی همدارنګه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون څخه وختل شوی چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یو اوربن لپاره هڅې وشي او هر لوري چې سرغړاوي وکړ پر ضد اقدامات وشي. د فرانسې لخوا په وړاندې شوې د تر حکې له روسیا او امریکا غوښتل شوې سو د جګړې د پای ته رسولو ضمانت وکړي او د حلب د خار د پاسه ټولې پوځي الوتنې پای ته ورسي. دا پریکړه لیک په داسې حال کې وړاندې کیږي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د حلب د خار د ختیځې برخې د نیولو لپاره د غلطه د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په توده جګړه بوختي. د حلب خار په دې سیمه کې 250,000 ملکي وګړي هم له اوږدې مودې راهیسې محاصره دي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر لاتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می اومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه صبای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروگرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغۍ د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملم دی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ستاسو پوښتنې ځوابوي. خپرونه ځانګړې شوې شکرې ناروغۍ ته. اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ځواب کړو راځو د همدغې ناروغۍ په اړه چمتو شوی راپور ته. دغه راپور به واورو. له هغې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمیر روغتیایي متخصصین د ډیابیټ یا شکرې د ناروغۍ له پراخېدو اندېښمن دي او وایي چې د افغانستان په ګډون د ناروغۍ په نړۍ کې هم د پراختیا په حال کې ده. د ژوندانو په بڼه کې بدلون، د ښارونو چټکه پراختیا او ارزان بیه پروسس یا چمتو شوي خواړه په زیاتېدونکي شمیر کې خلک د شکرې د دویم ډول له خطر سره مخامخوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال بل وایشه په دې ورستیو کې د شکرې دویم ډول ناروغي مخ په پرخېدو ده. خغلی اقبال له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
دویم ډول ډیابټ کې چې تاسو منګو تاسو فکر وکړو د ټولو څخه عمده سبب او لامل چې ده هغه چاغواله نه. چاغواله نن سبا کو ګورو په ټولنه کې حتی په افغانستان کې چې په نړۍ کې د ټولو څخه لوی ګواښ او خطر موجود دی چې په چاغواله غټې لتونه خپل د فزیکی کارونو نه کول دي او د ډیر خوراک خوراک ته مثلا موږ تاسو د اقتصاد په ډیر زیات رول لري. هر څومره چې اقتصاد لوړیږي په ما غند ځبند خلک خو خواړه خوري ولې د فزیکی کارونو نه کول دې ته زمينه مسايده چې دویم ډول شکر رامنځته شي. دویم ډول شکر رامنځته کیدو کې وای چې کله وزن زیات شي د همدغه انسولین جوهر په مقابل کې اکثرا مقاومت رامنځته کیږي. کله چې مقاومت رامنځته شي نو د انسولین جوهر نه فرازيږي تر څو پورې په وینه کې د ګلوکوز سره په اساسي ډول او په اسانۍ سره وینې ته ورسه په مصرف باندې ورسیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ورسېو شمیرو لمخي په افغانستان کې 15% خلک د غیر ساري ناروغیو له امله هر کال خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 3.5% یې د شکر ناروغیو له امله دي. خو دا چې د شکر ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې سدي بیا هم خغلی اقبال په دیړه ول
څو نقطې باید په نظر کې ونیسي چې اولین کار دا باید وشي چې باید وزن کم کړي او د دې سره سره باید مناسب ورزش د ډاکټر د هدایت لاندې باید وشي. په ذهن کې هغه خواړه چې په هغه کې خواږه موجود وي، سبزیجات او میوجاتو څخه ډېره استفاده وشي، خصوصا هغه میوجات چې هغه ډېر خواږه نه وي تر څو پورې د دوی د شکر سویا لاړه نه شي. او مهمه خبره ور سره دا ده چې په هفته کې باید حد اقل یو ځل خپله وینه معاینه کړي چې د شکر اندازې په نورمال حالت کې ساتل شوې ده لوړه ده که ټیټه.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمینی راپور په اساس په 2013 میلادي کال کې به په نړۍ کې د مړینو 1 علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د دغې خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو لړ ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو به هم تست خرغ لسویم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری راپور مو اوریده د شکر ناروغی پاړه رزو خبرونه ته په خبرونه کې به هم یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکر ناروغی د برخی مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمدی او د اړوند ناروغی پاړه ساسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب محمدی رزو دته چې ډیابت یا شکر اساس له نظر سره ډول یو ناروغي ده او په سو ډولونو باندې ویشل کیږي که په مفصل ډول موږ ته د ډیابت په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. البته ډیابت یو استقلابي ناروغي ده، یعنی په دې ناروغي کې د شکر سویه په دوامدار توګه لوړیږي او لوړ پاتې کیږي، او دا ناروغي د دې سبب کیږي چې د ځینې استقلابی مواد لکه پروتین، شحم، کاربوهیدرات په مصرف باندې تشوش را منځته کیږي، او د دې اصلي علت دا دی چې د انسولین چې د خود پانکراس نه افرازیږي د دې یا په افراز کې څه مشکل پیدا کیږي یا د افراز کې څه مشکل نشته ده، امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت تولید شي، یا امکان لري چې دواړه علت موجودی هم په افراز او هم په د دې په مقابل کې یو انتیبادی تولید شي او د دې ناروغي سبب کیږي، یعنی انسولین په وجود کې سویه تیتیگی او په نتیجه کې د قند یا گلوکوز سویه لوړیږي. البته په مشخص توګه دا دوه نوع دي، البته یو نوع اول یا لومړی ټایپ دی، یو دوهم. البته د دې ناروغي تقریبا په ټایپ یک یو کې، یعنی هغه کسان چې ځوان دي سن د 30 کلن تیتی دا کسان اخته کهی، او دده پا 90% علت اوتو ایمیون دی، یعنی دده انسولین پا مقابل که انتیبادی تولیدیگی او سبب دده کهی چه دا انسولین تخریب شی، او یا دده انتیبادی دده سبب شی چه اغا وجرات چه انسولین تولیدوی اغا لمنزه لار شی. او پا 90% واقعاتو که د دې اصلاً علت په مطلق توګه نامعلوم دی، او ځینو نور فاکتورو د دې ناروغي په منصراتلو کې مهم رول لري. یو جنیټیکی فاکتوری نه دی، یعنی هغه کسان چې مور په دې ډیابت ناروغي باندې اخته دي 3% چانس لري، او هغه کسان چې پلار په دیابت ناروغي یا شکر ناروغي مصاب دي 8% د دې ناروغي چانس لري.
ډیره مننه عبدالحیات خاکسر را سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ خاکسر صاحب محترم، ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
وعلیکم السلام خورجان، تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته مې ولنده پوښتنه مو لیکه ډاکټر صاحب پوښتنه جواب را ترکه چې دا ناروغي شکر لمړنۍ نه کیو نشانه، یعنی څه باندې یو سره پوښتنه یعنی لږ چې ما کې دا مرض نه وي پیدا ستاره کا ځلاندې لمړنۍ نه خیراته وي.
اتمن ډاکټر صاحب معلومات درکې په دې برخه کې. ډاکټر صاحب مهرباني.
البته مخکې ما تاسو ته وویل چې دا مهمه دوا ټایپ لري یا دوا نه ودی. اول نوې هغه کسان مسبوي چې سنه د سالويخ کلنای نه ټیټ دي، په دې کسانو کې یعنی اکثرا هغه کسان چې سنه د لاس نه تر دیار لاس کلنای سن لري، په دغه اشخاصو کې دا ناروغي ډیر معمول دي. او په ځوانانو کې یا هغه کسان چې په دې ټایپ یک بانده مصاب دی، هغه اراز و علائم چه دیر دوی تا وصفی دی، یو زیاد دوده خوری، دیر تگه کیگی، وزن کمیگی بدون دکم علت نه، او بل ده شپه لخوا دوی نشی که وله چه خپل ادرار کنترول کی، او بل دا کسان دیر حساس ضعیفی و بحالی کی. داده ده ناروغی لمرنی اراز و علائم دی.
بله، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. توخي صاحب له زابل نه بلی کګي مهرباني وکي. توخي صاحب
کوم ټول مخ کې پاتې او ټول اوریدونکو خپل سلام ونوړم.
علیکم السلام، مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، زه خایم د پښتنه د دیابت یا د شکرې ناروغي دا اول په ځوانانو کې پیښیږي او بل کله کله دا د اندام یا د عضو د پرې کېدو سبب ګرځي. آیا که دا اندام پړی نه کې پرېږدي یو مشکل کنه ځینې دود؟
البته ستاسو په خدمت کې باید عرض وکړم کله چې دا ناروغي یعنی شکر سویه په متوازن او متواتر ډول کنترول لاندې را نشي، دا ناروغي خپل د یو تعداد اختلاطاتو سبب ګرځي. مثلا دا ناروغي په پخې کې، په رګو کې د اتروسکلروسس یا د دې سبب کیږي چې د دې اویو یا رګونه قطر کمیږي، وینه سم نه رسیږي. او کله چې وینه سم نه رسیږي، عصبی سیستم یا محیطی سیستم هم په دې ناروغي کې مشکلات پیدا کوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې سړی په خپل حیثیت باندې سم نه پیږي. کله چې په خونه د بوټان وغورځیږي حتی نه پیږي، او د دې سبب کیږي چې دلته میکروبونه انتانات مداخله وکړي او بالاخره په زخم تبدیل شي، او په نتیجه کې امکان لري چې د دې سبب وشي چې ساحه وینه ونه رسیږي او د عضو د قطع کیدو باعث ګرځي.
بلې، عزت الله خان له سپین بولدک نه پلی کړه، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه دا ده د ډاکټر صاحب څخه چې دلته زما ورور دی، دی هر څه کوی، خوراک کوی، څښاک کوی، جوړ دی، روغ دی، بس دغه په ځین کې ورګرځېدل دی. زما معده خرابه ده، زما معده خرابه ده. اوس دغه ته ستاسو سوال دی د ټلیفون د لارې ته جواب راکړه.
ډېره مهرباني. البته تاسو مونږ ته وایئ چې د تا ورور اول څو کلانه دی، دا اول ټایپ ناروغي باندې مصاب دی یا په دوهم؟ په هر صورت دا شکر ناروغي په اتونوم سیستم یا سیستم خودکار چې ورته وایي، هغه حساب چې زمونږ او تاسو تابع ندی، په خپله کار کوي. اثر شکر په هغه اعصاب باندې بد تاثیر کوي، او دا اعصاب دا روده او اما تصیبهی، یعنی اما او میده ده اصاب ده خمنده لانده دید، او دا اصاب ده شکر لواجه نه متاثریگی، او کلا کلا دا سی پیخیگی چه ناروخ چه دا اصاب مشکلات را منسکیگی، کلا ده اما و حرکت زیادیگی او کلا کمیگی. منگ او تاسیوینه چه پا شکر ناروغانو که کلا قبضیت را منسکیگی، هوا تا کلا حسالات.
فرهاد لنگرهر نامی را بانی وکی. فرهاد خان ستاسی پختن آو
ستاسی تا همکاران تا سلامونه.
ستاسی
در دادی شکر ناروغی مکمل ورکی دیشی کنان که تا دایی لری او بلا پا دا گلو کپیج گلوی چی دی دا وزن کمی هر یو انسان تا دا ویسی دی دا دی وزن دروالی دی پارا دیره مانو نداشت.
البته ستاسو پا زواب که ویلشم چه حق کسان چه وزن زیاد دی، اوست تحقیقات پده شویده چه دو دوی پا دوین جریان یا غده پانقران سم انسولین تولیدوی همه اغا وجرات یا انساج پا وجود کدی دو دوی پا مقابل که حساسیت نورکوی یا پده مانا چه سنسیتیویتی للاس ورکده ده پده صورت چه وزنی کم شی باعث دیده که چه شکر مکمل منزلار شی یو خبره او د میتفورمین پا برخه که دا استقلاب محیطی زیاده دا د زیگر گلایکوژن دده باعث کیگی چه محیطی د گلوکوز آپتک یا مصارف زیادوی او د وزن د بایلل سبب کیگی.
روختی در جوان شتمنی پروگرام لازدی رادیو آورایی د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکری نروغی د برخی مسئول او متخصص دکتر صاحب حسیب الله محمدی را سرانن راز بخبرانه که ملمده بلوریدون که تزو میربانی و که روختی در جوان شتمنی پروگرام آورایی.
بله صافی خور تا تا او دکتر صاحب سلامون را تقدیمو.
علیکم سلام میربانی.
زه خو د ډاکټر صاحب نه یو دا خواهش کوم د وزیر اکبر خان په شبخانه کې دغه کټپایه ډاکټرانو او دغه نرسانو دغه پیادهګان خره دی د مریضانو سره نه کوي یو خو باید دې ته متوجه شي او په بل معنا یو سوال مې دا ده چې دغه د شکر ناروغي چې ده دغه شحمي خوراکونه مه واره دغه خواږه خوراکونه مه واره دغه نور شحمي خوراکونه هم تاثیر پرې کوي دغه هغه لوړوي د فشار لوړوي او که څنګه ده
دیره مهربانی. البته اساسی تک ده شکر ناروغی داده چه اصلا ناروغ باید یو مناسب کالوری واخلی. من پا ده خاطر ناروغانو تا ده شهم نه پرهیز کهو چه یو گرام شهم 9 کالوری انرژی تولیده ای. مثلا که یو سری غوخه چه شهمی وی کنه اخری 100 گرام تقریبا 900 گرام انرژی تولیده ای 100 گرام بیا نور شیان مثلا وچه دودای ترکاری نور غذاگان چی اخری دا ده دره زره کالوری نه هم پورتکی گی او دا ده باعث گرزی چه بیا هم انرژی پا وجود که پا شهم بانده تبدیلی گی او دا ده فشار او د شکر د جګوالو سبب ګرځي.
چې رحمت دوست لولا څخه ناجی خپل تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
مننه دا غل عامل لن خو به شي زیات دا شي چې سره کم خورو څخه موږ باید دغه وکړو مخنیوي باید دغه مرز یا دغه اولو دوم ګروپ د شکر مریضي څخه موږ باید سره کم مخنیوي وکړو پر دغه باندې غیلان جواب راکړي.
البته ده ناروغی پریونشن یا وقایه لپاره هر سری باید سبایی پا هفته که 15 روز منظم 10 دقیقه لپاره سپورت اوکی تر هغه وقت پوری چه ده وزن کم شی دا خپل ده وزن بایلل او نورمال کیدل د شکر د مخنیوي لپاره ډیر مسره دي او بل غذاګان هغه غذاګان چې ډیر کالوري لري مثلا شحمیات نه اجتناب وکي او هغه ناروغان چې مثلا فشار لوړ دي باید فشار زر تر زر پورې کنټرول شي او هغه کسان چې سګرټ اسکی یا الکول دوی باید په جدي توګه قطع شي.
نو بهر همت خبره کوم صالح خور له پوسټ زه تقریبا د 8 کالو په اومنس کې عمر لرم له بدن نه چنګ یم نه یعنی لغړ یم داسې پند نه یم او مشکل مې دا ده چې یو په ټول کال کې ما خوږو ته زړه نه کېږي او خواږه خورم نه او دویم دا ده چې څومره تریخ شین چای وي دا ماته ډېر خوند راکوي او د اوبو سره بالکل مینه نه لرم وزن مې روزانه کمیږي او په مخ نه ځم او پاسابه مې راځه چې فشار تروت وینم ته یې دم تر اوسه مې کوم ډاکټر ته مراجعه نه کړی تاسو شکه وو چې ورزیدل يم.
ها همت صاحب لته سي ډیره مننه د رادیو د لاري خبرونه ووري اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته کله تاسو وزن کمیږي په اول قدم کې باید تاسو یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ چې شکر د معنی شي چې شکر آیا نورمال دي که غیر نورمال دي که مثلا لوړ وي او په شکر باندې مصاب تداوی شروع شي او که نور علت ولري مثلا نور امراض کولی شي چې د وزن د بایلل سبب وګرځي، مثلا د جاغور مشکل، مثلا توبرکلوز ناروغي او یا نور یو تعداد امراض د وزن د بایلل سبب ګرځي. خوال تاسو په اول قدم کې یو ځل شکر چکه چې معلوم شي چې شکر ناروغي باندې مصابه او یا خیر.
دوستانو د خبرونه دغه لومړی نیمایي هم دلته پای ته رسیږي، دویمه برخه هم مهروي په همدې موضوع به بیا هم په دویمه برخه کې بحث ولرو.